په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د سی آی ایم مشر وایي داعش ته پاریس ته پیښو په څیر نور بریدونه کوي شي.
پوره خبرونه پرون ماښام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهرې تابعیا د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موقعه افتاب محمد خان شیرپا او مشال لډیو ته داسې وویل،
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختمو شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه په شمول کې مونږ د هغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
احتجاجی غونډه ته د جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو هم ویناوي وکړه. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د ډول مظاهره به دوام ومومي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ترڅنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. دواړه مشران به د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د نواز شریف د سفر د ورونو هیوادونو سره د علاقه چې د روابطو د ساتلو تسلسل دی او دې سره به د دواړو خو ترمنځ اړیکې ښه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي، بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ بیایي.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله غواړو او هغه سوله غواړو چې پایدار وي.
د افغان ولسمشر دغه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د طالبانو نه جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقعه وویل،
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي. تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زموږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو برنامه شي، په شینوارو کې فعال شي، او زموږ د شینوارو مشران او ورونه خويندې ټول دا غي امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته دا غي نام دی برخمن شي.
د اچین دوربابا نازیانو هسکې مینې سپینغار او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کامل همکارۍ هوډ کړي. د مشال لډیو د تاسو د دې محل خبر نورې. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیر او نه د ترسره شو تروریستي بریدونو مسولیت قبول کړي، خای داسې نور بریدونه هم ترسره کړي. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به داسې نور بریدونه هم ترسره کړي، خو دته داسې نه ښکاري چې نوموړي ډله به بریالی شي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس ته پیښو مسئولیت د قبلولو پخلی نه دی کړی، خو برینن وایي د پاریس ته پیښو د روسیې مسافرونکي الوتکې د راغورځولو د پیښې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ میډیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تېره اونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې. اوس فرانسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانسوا اولان همدارنګه په روسي او امریکي همغږ وکړ چې خپل اختلافات یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 14مه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې دغه هیواد پولیسو د هیواد په لربر کې له 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې د نړیوالې ټولنې یوې ویاندې د مشال راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي، چارواکو همدارنګه په کرمان او رفسنجان ښارونو کې د دوی د مذهب سره د تړلو کسانو دوکانونه هم تړلې دي. د بهایی عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کیږي. په دغه هیواد کې یاد مذهب په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کوسوو کې چارواکي وایي درې تنانې د ترهګرۍ د پیښو په تنظیمولو په دغو پیښو کې د برخې اخیستو په تور نیولې دي. د پولیسو ویان داود هوشا وایي دا تنان تېره ورځ د کوسوو او مخدونیا ترمنځ په پوله نیول شوي دي. پولیسو همدارنګه په دوو نورو ځایونو کې د ځینو کسانو پر ضد چې شک پکې ده چاپی وهلي. دغه تنان له ترکیې راستانه شوي وو. د پولیسو ویان وایي د پلټنې دغه عملیات وروسته له هغې ترسره شول چې ترکیې چارواکو د مشکوکو کسانو په اړه معلومات ورته وسپارل. راپورونه وایي د کوسوو څو سوه کسان په خپل خوخه په شام او عراق کې د داعش سره یو ځای شوي دي. دوی عموما د ترکیې له لارې هلته ورځي. دوی کله ناکله په تبلیغاتي ویډیوګانو کې ښکاریږي او د بریدونو د ترسره کولو ګواښونه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپلې همکارې رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 60 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 60 پیسې او په 1 روپۍ او 30 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې 1.3 او 6 او په کوټه کې 19 او 0 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین چې دغه مظاهره ته ورغلی وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړون بیزل ټول فاټا والا اتحاد کړی دی. نن وسره ټول پښتانه ټوري پاټا ولاړی دی. شنن نه منی نو دا به احساسي محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلی چې د بې کوره کلي شو قبایلو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یو غښتلی پروګرام جوړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي توارونه ورپوره کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مینت زاری ونه کړي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورٹ. د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره لاره د هغه هواد حکومت او غوښتل چې نه یوازې دا چې لفاټا څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبې هم ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلی سیمو د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی و او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعیا کړې و چې پکې قبایلی سیمو او اف ار اس نن راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو لوجبه نه صرف د فاټا اولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي تر لاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلی سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولسته بنیادی حقونه هم تر لاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
جی ذاکر حسین نوم دے باجوڑی جنسائی نہ راغلے ما زمن خدا اوختنی دی پ 1901 کی چی پپاٹا وانی کم ایف سی آر قانون لاگو شو دا یو ظالمانہ قانون دے پدی کہ من تے انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نہ ملاوی گی من گلا غوڑو کہ دا یو خ قانونی پر ٹول پاکستان کی دے دا ناپس کرشی او کہ خ قانون نہیں نو من گم دی ختم کرشی.
محمد اقبال قبائل د جمہوریت پسندی او دامن پسندی د ٹول نلوی ثبوت دا نن روزے مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاغی پخپلا دل ترا لو دی مشران او وقداران
احتجاجی مظاہرے تا دو جماعت اسلامی امیر سراج الحق، دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ او دو عوامی نیشنل گند میاں افتخار حسین نے علاوہ دو یوش میر سیاسی گندونو سرا تعلق لرون کو مشرانو او دو فاٹانا منتخب زن دو پارلمان غڑو ہم وینا گانے وکڑے. دو احتجاجی مظاہری ارستو مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاؤ وینا وا
قومی وطن پارٹی دوی چکم طالبی دی اغی سرا مکمل متفق دی. مونگا غواړو چې د اف سی آر ختموشي، مونگا غواړو چې ایک فاټا دی خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغه په اسمبلی کې مونږ ودا غه مکمل حمایت کو او په مختلف فورم باندې بل دی پر आवाज وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونگا اف سی آر کے اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کوله، یو ته د اختیار ملاو شي. د مخ په لا خیال لې چې په دغه ټایم باندې فاٹا کے ریفارم ڈیر ضروری دی اور سرا دے پیکج ہم ضرورت ہے. پاتش ودا خبر ہے دے فاٹا دے مستقبل چ کما فیصلہ دا دے عوام و دے خواہشات مطابق دے فیصلہ ہوشی.
دو عوامی نیشنل گن میاں افتخار حسین وئی چ فاٹا اولس د خپل حقونو لپاره اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختنی او نہ منی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواڑی.
پڑون بیزل ٹول فاٹا والا اتحاد کڑے دے نن وسر ٹول پختانو ٹوری پاٹے والا ڑی دی چنن نمنی نو دا به احساس محرومی پیدا کئی او دا به ملک پر فائدہ مند نی. کم خلق چ دے کے رکاوٹ چے اگے به پخپل د دې د منځه خوا کی کنی نو سبب ادا کوم نه معاف کئی. ان شاء الله تعالی دا انگریز رخ کری کرخه دا فاٹا او د خیبر پختونخوا تر منځه دا به ورانیږي او چای سی سیار د انگریزانو یو تور قانون دا به ختمیږي.
د پاکستان پیپلز پارٹی پخوانی د قومي اسمبلی غړی او د فاٹا سیاسی اتحاد مشر اخونزاده چټان وای ک حکومت یې دا غختنه اونم منلی نو پراتلون کی کې بعد پارلمان د دانه پوڑان دے درنا ور کوی.
زمنگا چ کما حقوق قبائل ریلی وا دیتا و حکومت توجہ کی او توجہ و نکلا نو نیکسٹ پروگرام ب زمنگا انشاء اللہ تعالی دے پارلیمان مخ تا درنا ور کولی علامتی دو و رزو درنا ب ور کو او دا پروگرام ب تر اغه وقت پوری جاری تر سو پوری چھ قبائل دے پارلیمان خپل حقوق نہ یغستی.
د یادون دا چ د وفاق تر انتظام لاندے د قبائلی سیمی پ و ایجنسو او شپگ افارز مشتمل دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسا دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یې یوه غښتلې تګلاره جوړه کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره به مالی مرستې هم کوي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره د حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړي شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینر تویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالی لپاره د مالی ضروریاتو اندازه شاخوا اتیا اربا او درې نیم کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې هغه د کډوالو د هرې ستونزې حل را وباسي. دی وایي
اولنۍ غوښتنه امیر دغه ده چې آی ډی پیز دا په عزتمنه طریقه سره واپس شي. هغې نه ورځ پیدا یوه کمیټي جوړه شي چې د آرمي طرفه نه خپل کسان وي او د پولیټیکل ایجنټ ډېر کزوري ده. دغهرنګه د عوام طرفه نه یوه جرګه مرکه جوړه شي. هغه دا د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سروې په 5000 ورځو کې کېږي. په 5000 ورځو کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغې مطابق چې چا کور لاړ شوی وي هغه ته د خپل غاب نه لاړ شي. چا روډ خراب وي روډ د ورته جوړ شي. مې ځای چې ټولې خبرې د عوام په موجودګۍ باندې وشي په دې کو کپل نه نه کېږي او په دې کو کرپشن نه نه کېږي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,30,000 کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به تر روان کال دسمبر میاشتې پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د نهه پورز په دورزنی سرکاري سفر ازبکستان ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره پر یو شمېر مهمو سیمه ایزو او همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوزنامو لاسلیکونه وکړي. دا چې د چارو پوهان د نواز شریف د ازبکستان سفر ته څنګه ګوري له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سحر مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او ورسره په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لپاره په ګډه د کار کولو په تګلاره هم خبرې اترې کوي او دغه رنګ په دې دوره کې شریک اعلامیه او اړخیزه اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو تزیه کارند وزیر اعظم نواز شریف د ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تزیه کار بیرسټر زاهد سعید نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعه وشي.
ضروری ندی دی چې دا ویزټس کوي نو بیا یو ډیکلریشن ساين کی هغه خویس نهي هغه مطلب دی چې موږ به فیوچر کې کوآپریشن کوو. پکار نه دی چې دا نه بهر ځي ولې چې پیسې خو حکومت سره دا نه دی دی باندې ډېر خرچ راځي. په پکار دا دی چې خپل سفیران چې دي هغه باندې دې اعتماد وکړي او هغه سفول اتھارټی شته چې اګریمنټ ساين کی.
همداشان یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وی چې پاکستان له پکار ده لدی وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات خکړي ځکه چې د منځنی اسیا ټوله لارې له افغانستان تیریږي.
خبره ده بلند په کوم چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډېره اهمه ده. د ګټې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره نو هغه ټول د افغانستان نه تیریږي. چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نشي نو مرکزی شیا سره د پاکستان تعلقات هیڅ فائدہ نه لري.
لدی سربیره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق لوي لې شوې دي چې د نواز شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمې ګڼي. خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانای تجارت سیمه ایزو رابطو کلتور سیلګری او لسی رابطو ته د ودی ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دی وی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې یو پلاوی هم روان دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې لکه کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابله اسدالله لودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله وړو چې پایدار.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دو برخو وویشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي وو چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
زموږ د دښمنانو توطیه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم زیږېدلی چې په ننواتو لاړ شم.
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي وو چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره به د سیمې قومونه په ګډه کار کوي. په دغه اړه نور له جلال آباد د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار شینواري چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې و چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپلو سیمو کې د امنیت په راوستو کې فعاله ونډه واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، هسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره یې خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی و ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک. اول مونږ قومونه به یو د بل کماینو ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني عمل به نه ترسره کوو. دریم هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم، ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکې مونږ ته
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا رغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې جګ کوي، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، زموږ کلینیکونه فعال شي، او زموږ د شینوارو مشران او ورونه خویندې ټول دغه امکاناتونه چې نورو ولسوالیو ته شته دغې نه هم دوی برخمن شي.
د ننګرهار امنیه قوماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي سو پورې چې د یادو ولسوالیو سیمې له مخالفینو وسلوالو پاکې کړي نه وي.
اوس هم دوام لري، دا به نور هم دوام ورکو تر څو موږ وکولای شو دا سیمې ټولې انشاءالله پاکې کړو او پاکې سیمې خپلو قومي مشرانو ته وسپارو تر څو دوی وکولای شي سیمې وساتي، او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره انشاءالله آماده کو ور بکو، هم به وسلې هم تجهیزات هم بخپل ورسره وسو.
یاد دی وی چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو څخه سلویخ کسیز کمیسون جوړ شو چې له دې وروسته به د یادو ولسوالیو هر موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساحل ویلي چې په هغه هیواد کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری 1515 پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو هلکانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره لازمه ده چې قوانین عملي کړل شي او په دغه موضوع په ولسي کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. د انیسې اجمل رپورټ اورو.
له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمېرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږ کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوہر وای چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې چې څومره تیزی سره زیاتیږي هغومره رپورټ کیږي نه. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي، او آن دا چې خبریالان پرې هم د شرم له وجې کار نه کوي. په دغو سیمو کې خلک له ماشومانو سره جنسي تیری له عزت سره تړلې ګڼي چې دا نور هم د یو متاثر شوي ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي، نو هلته لکه دا مسئلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته، نه داسې قانون شته، او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسي تشدد ښکار شي، نو نه هغه ماشوم ویلی شي او دا خبره په معاشره کې خلک تختله باندې کول غواړي، نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي.
د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي. چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و جی چا چې رپورٹ کړی و نو هغه خلک هم اوس په شاکی کې لګیا دي ځکه چې هغې ته اوس امکان ملاویږي. مطلب رپورٹنګ خو نه کیږي بهر حال، خو که چرته کیږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي یا د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي، نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین گوهر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وې.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
پرون ماخام په اسلام آباد دی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پېښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی وکړ. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړي، دا ډول نور بریدونه هم ترسره کولای شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. نوموړي همدارنګه په روسیه او امریکې هم غږ کړی چې خپل منځي اختلافات ته یو طرف ته کړي او د داعش خلاف ته جنګي دو توګه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو خارنو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه له دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
د خبرونو ولندیز مو له نجیب امیر واورې. د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل ادارېګ کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپور اخکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یو ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستانی وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې کی غریب ورس پورس غریبیږي، نور سره د سر پټونې زیشته، نور سره د تعلیم او صحت اسانېشته او نه د روزګار موخه. اوس که حکومت وایي چې د ملک ظاهري دومره سی واشوي دي نو چې ولسته تي ګټه نه رسی نو د دې سفایدا. دریا اخري کې وایي که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو که وکتل شي نو دا خو د جمهوریت خکولا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي. خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقۍ خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې ځینې خلکو د دین هم لوی مسله جوړه کړې چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. بل دا که پینټ شرټ سره سوق مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخکې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستې انتظام پوره دی که نه. بیا دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي، د هغې په لرې کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې پر پاریس د شویو وروستیو تروریستي بریدونو په اړه د ولسمشر براک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندویو ادارو د کارکوونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه پر پیرس ښار د وروستیو تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې موخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغه څه کول خای ګران وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره خای نو وړي مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلو سترګو وګوري. لیکنه وايي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پاریس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بے ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویو ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې د طالبانو بیا راپورته کېده بعد بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یو جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروریستي بریدونو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیه باید خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي. په پاریس کې د تېرې جمعې په شپه تروریستي بریدونو 129 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سخت دریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د پوینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړی په خپله پرونۍ وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند پوینا فرانسه دا مهال په یو جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د پوینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړی ویل هیواد د هغو اسلامي سخت دریځو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی وو، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حملې کړي. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړي لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې
دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د پوینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندي. پولیس وایي د پاریس د بریدون لپاره کاریدلی یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره به خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالي سرچینې به وچوي.
اجمل اندو د فرانسې خبري ایجنس لیکي په پاریس کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دغه هیواد هڅې ګنې کامیابي دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او دغه لوړ پوړي سلاحکاران وایي چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي، خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختي نیوکې کړې دي. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری ایجنس لیک کې له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او په ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي، خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اژانس لیک کې د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او استخباراتي معلومات یې د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه غنی چې په دې توګه به یاد وسلواله ډله په شاو تمبول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کومشال ریډیو دا پاکستانه ډان ورسپاړه لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نو موړې به د خپل دغه دورې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري او ور سره به پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکړي. د لیکنې تفصیل له انیسه اجمل.
ډان ورسپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یو معمولی دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سونه وړاندې امریکا ته په دوره تللی وو او هلته له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغه لور مریم نواز هم وه چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په کامی امنیت او فارن پالیسۍ به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست امریکا په دوره واشنگتن ته ورسید. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړ پوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسالو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسي او پوځي مشرانو ترمنځ حالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نورې سنجیده کمی علی هم دی چې خبرې پی وشي. اداریه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت پاړلې کې چې په سمدستي توګه تر هغه پرسید د زیاتې همکارۍ ضرورت دی. ډان رسپانه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په سرګند توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو څرګندولو پر ځای دی د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلي ځواکونو قمندان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا یې د داعش وسلواله ډله 40 کیلومتره پولو ته ورلنډ شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیې هم د افغانستان په شمال کې د یادې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله د عراق یا افغانستان لخوا د پولې 40 کیلومتره ته ورلنډ شي سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدفونه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویر نه لري او د ایران له پولیسو 40 کیلومتره اخوې د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې دا هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمنی سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیه هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بي کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د محل په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کېنني.
د سیمې هیوادونه دي یا زموږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي، هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، په خپله پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بم تا نوی لیدل چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چوپ دي
ډیره سخت راغلی تیرا یا هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پروند د دوشنبه په ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشل شوې چې خپل خپلوان یې په ځانمرګي بریدونو، چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې لاس ورکړی دي. یادې مرستې چې له جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شوه. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې 3 دېرش قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول کېږي.
د کې وریجې دا لوبیا دا غوړي دي او توشکې د کمپاله دا یو په تخته پرش د قلینه او نور د کور ضروري اسباب د اشپزخانه سامان ده او د 3 دېرش قلمه اجنستي.
یاد مرسته 1500 کورنۍ ته په پام کې نیول شوې ده. د شهزار خان په نوم یو کس چې د نوروزي اوسیدونکو دی په ژړغوني آواز ویل هوایي ډګر ته نږدې موټر بم برید کې ورور او زوی وژل شوي دي.
په خپله په دغه پېښه کې مونږ یو ځای یو ورور
یو بل کس چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی داسې وایي.
زما نوم محمد علی جان دی، مونږ قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نظیر جان په نوم او یو مې ورور زخمی دی. دا کومک بس خدای پاک د حکومت را یا د سره میاشتې خلکو سره ډېر ښه وکړي. دا خو چې خلکو ته ورسېږي دا کې قسم قسم خلک دی، غریبون دي.
د غفار په نوم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند کاروان سرای اوسیدونکو دی او د موټر بم په برید کې ورور وژل شوی وای.
که څه هم داس خلک شته چې هغه به شهیدون شوی وي، هغه کورنۍ نه و 12 نفره په میل پته شوی وي، هغه به سرپرست نه لري، دا گزاره نشي کړی. خو بیا هم دوی دوی یادوري وشوه، هغه د دوی د زړه ګیلای څورکه شو چې کای مونږ ورېری مونږ پلوري مونږ ترزای مونږ ورې را په دغه پیخه کې قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه. خو یو څوک شته چې مونږ غام وخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلی وی. خو په خوښ کې د ترهګریزو بریدونو د کورنۍ یو شمیر غړي دا ډول مرستې ستایي. خو بل لوري ته بیا د دا ډول 100 روپۍ خوځینې قربانیان وایي چې دوی سره په پیل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نغدو پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درملنې لپاره ورکول کېږي نورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
اردوونکو پرون پر نړۍ کې د برداشت او زغم ورځ ولمانځل شو. هغه ټولنې چې دا ورځ مانځي مشران وایي چې د یوې جامعې د امن او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې وګړي له زغم او صبر څخه کار واخلي. د پښتنو د سیاسي او ټولنیزو تنظیمونو مشران هم له پښتني ټولنې څخه د تاوتریخوالي پیښو د لمنځه وړلو لپاره ټینګار کوي چې پښتانه باید په خپلو رویو کې د زغم ټکي ته پام وکړي او خپل اولادونه تعلیم ترلاسه کولو ته وهڅوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 منټې په تور مقرره شوې وه چې ګنی باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزي جنرال سیکرټري اورنګزیب قاسی سره خبرې وکړې.
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه نشو دوی کچو په اسلام سیاست کې، کچو په جمهوریت سیاست کې، کچو په کم پرستی سیاست کې، پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زمو یو ایجنډا وي. او د باچا خان د عدم تشدد او امن لارې چې بخپل مخ کې واخلو، خپل مملې خپل په جرګو چې ځخه د مسلې حل کو، نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه چا په استعمال دي ته ورکو، نو موږ
لدغې وروستو مې د پښتونخوا اولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
1900 تر اوسه پورې چې څونه پښتانه وجلې شوي دي تقریبا 12 لکه وجلې شوي او 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمونږ خپل کلچر دی، نو هغه ډېر زیات وسی کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، دا هغه لپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالر پی لګېدلې دي، پونډ پی لګېدلې، روبل پی لګېدلې، ریال پی لګېدلې. د داسې دنیا پیسې نشته دي چې د افغانستان د جنگ لپاره نه
استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن څخکاري دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریده د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیر ده چې موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لار اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم عمل غواړو، مخکې مو خو او خپلو بچو دپاره د امن روادارۍ لاره موږ غواړو چې زموږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سیاحت په نوم د یو سازمان لخوا د بلوچستان په پنځو بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغوی ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي. له کوټې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یوه داسې پروژه پیل شوې چې پکې به د صوبې د پنځو بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کېږي او نه یوازې د ادب، شعر و شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي، بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي. د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل.
چونکه هر ځوان دا غواړي سیاغه وزن ته د اظهار څه زرای وټلټوي، نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو سیاغه د شعر په ذریعه، د ادب په ذریعه، د نثر په ذریعه یا د نوی سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیول زمیر یو موثر اظهار وکولای شي.
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی، خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لاره وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل، دا په لومړي ځل له یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله منه ده چې یاده پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي. ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلی او زه ډیره زیاته هیله من یم، ځکه چې ډیرای ځوانان داسې دي چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موجه را رسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي، سګنې هغه پرته لدی چې د پښتو کم کتاب پکې کېښودل شي، پرون دوشنبه پای ته ورسېده. د دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي، خو په خبره چې د هغوی لخوا جواب ورته میلاو نه شو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځې د کتابونو نړیواله یو لسم میله د ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو هندوستان ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونو چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خوده شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکس بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلے ستاینه وکړه. ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس سرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا و چې یو نه بلکې ډیر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال میلاونه چې موږ ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دغه سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډیر سټالونه لګېدلې وي.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډیر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنه کوي.
نو د پښتو کتابونو خو جی د خیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور پدی علاقه باندې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکړي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې پکې، تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه.
د میلې تابعه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.